لنډو ټکو کې تاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه زده کړئ. او بل دا چې د هر لوست په پای کې په هماغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نوټ چې تاسو اخیستلي هغه د ځان سره څو ځلې تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ. ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. که چیرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه شئ، هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان ستاسو لپاره سخت وي چې تاسو په هغه باندې وپوهیږئ. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې تر څنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږئ.
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره وو. د افغانستان خلک ولې د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي، او ولې دغه پاڅونونه ملاتړی دي دوی؟ د دې تر څنګ د امیر پولاد، امیر کروړ او د دوی د اماراتو په حق له وپوهیدلو، او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوست کې په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو همدومره وو. نن ورځ درس همدومره پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. هیله ده چې نن هم د لوست راخره نشي بوره سره مل اوسې او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمدشاه بابا د واکمنۍ دوه څخه مخکې د دوران په حق له، او د احمدشاه بابا د واکمنۍ دوه څخه وروسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایو چې احمدشاه بابا د کومو نیکو خصلتونو درلودن کوي، او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګ د قومونو د یووالي د رامنځته کېدو په برخه کې د بریالي سو. د همدې عمله د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا وو چې د هیڅ کله تاج پر خپل سر باندې نه شو، د تشریفات نه خوښېدل، همیشه به لونګي تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې تر څنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده، د سولې شخصیت په توګه، یعنی د همیشه سوله خوښېده او د سولې لارې مختتلي. نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول، پورین تندی به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالونکي سړی وو. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه په سولې ایز ډول سره حلول، او همیشه د نرمښت ملاتړ به کوي. تل به د دوستۍ لاري چلن کوي په سیاسي چارو کې. سره لدی چې د هدف یا اراده چې وه، هغه د خاورې پراخوالی وو، او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلودي، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه ډډه کول او وینه تویول نه خوشدل. د شو او نیکو اخلاق لامره دی چې د شا او ډیر ش او نیک اخلاق یې درلوده. د دې عمله د خلکو په منځ کې یا خلکو ته د بابا لقب ورکي، او د احمدشاه بابا په نامه باندې یادیدی. بلاخره احمدشاه بابا د شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تورپې شوه، د همدغه ورپیش ناروغي له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې، چې د اوولس سوه درویم زیږدیز کال سره سمون لري، د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل شوی دی. دا د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه، دا چې د یو څه ډول شخصیت درلودي. رازو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي، د هغه په حق له پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه، تیمورشاه په 1160 هجری لمریز کال کې زیږیدلی وو. د پلار د پاچاهی پر مهال دی د هرات ولایت والی وو. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دریجې بشاعر هم وو. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهی مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهی ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو لخوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپله 40 کاله واکمني وکړه او د 40 کاله واکمني څخه وروسته بیا په 1193 زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سین سویلي خواته نږدې خاورې ته سپارل سوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ته راځو. د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې ده درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته راوبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر وو د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله یې هم په 1193 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه او په 1193 زیږدیز کال کې خپل واکمنۍ اعلان کړه. خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنی تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار یو ډیر فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلودی د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت د ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو په پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخورو او بانفوذه خلکو خپه کول په سیمه کې ښکاره او پټې لاسوهنې همدارنګه کورنۍ او خپلمنځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنی دا چې مخور او بانفوذه خلک په دې مهال کې خپه سو د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکاره او پټ لاسوهنې شروع سوې. کورنۍ خپلمنځي مخالفتونه رامنځته سوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لار هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پریښو. دا چې د پېښور ته ولاړ سي په دغه موخه کابل پریښو. خو د لارې په اوږدو کې د دونورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي او د ړوند کیږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شاه محمود وخت رسیږي. راځو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته. دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لاره هواریږي. شاه زمان کله کابل پریږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي بیا رنکیجی کابل ته رسول کیږي او بیا وروسته د څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په حق له شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه. د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته. چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توتیې جوړېږي، پلانونه جوړېږي، هغه په لار اچول کېږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو تر منځ نفاق او د بله اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسېږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ مخکیږي او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و، دوی په پاتون باندې لاس پوري کړ او نوموړی د کابل په بالا حصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتې او د ببر په بڼ کې استوګن سو، چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې دې څخه وروسته بیا شجاع الملک بالا حصار ته ننوت او خپل واکمني اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسېږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي، موږ وویل چې د ده پلار شاه زمان چې د دورو شاه زمان چې وو هغه د ښکېلاګرو اصلي سیال وو. یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي، نو دوی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه وو، چې دوی لومړی غواړي د سدوزیو تر منځ یا د دغه خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي، چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخیسته د سدوزیو ترمنځ سیالي هغه کومه سیالي چې شتون درلود د هغه سیالي څخه ګټه واخیستله او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. نو همدا دي چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود ته رسېږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی وه د دوی پام دوی ته راګرځي. دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیې په لاره واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره اچول او ټولنیز سیمه ییز ځواکونه د بل اړخه، یعنی یو بل دلیل وو چې د شاه زمان د وړونو تر منځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسېږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پرېږدي او د پېښور پر لاره ځي، نو په لاره کې د ځینو کسانو لخوا نیول کېږي، هغه ړوند کېږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمني پای ته رسېږي او شاه محمود واک ته رسېږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسېږي یا مخکې له دې چې دی واک ته ورسېږي، همدغه سیاسي نفاق اچونه وه چې د وړونو تر منځ دوی لومړی نفاق اچوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسېږي. د دې تر څنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسېد او د واکمنۍ وکړه، د د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي، په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي. یعنې د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنګیږي، چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود ځواکونه له خوا د مات سره مخامخ کیږي، چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه وو، یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي، همدغه د خلکو نارضایتي د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کېږي چې دوی په پاتونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي، چې بیا دوی پاتونونه کوي او په پاتون باندې لاس پوري کوي، نوموړي بیا د کابل په بالا حصار کې محاصره کېږي د همدغه پاتونونو په ترڅ کې. یعنی کله چې دغه پاتونونه رامنځته سوی دغه پاتونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالا حصار کې دوی محاصره کېږي. شجاع الملک کابل ته راننوځي، یعنی کله چې دوی په کابل په بالا حصار کې محاصره سو، نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي، چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا، یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو، دغه پاتونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولای، نو دلته د واکمنۍ ختمیږي، شاه محمود تسلیمېږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، د راځي بالا حصار ته ننوځي او همداسې خپله واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسېږي او خپله همدغه شجاع الملک واک ته رسېږي. نو درنو زده کوونکو دا وو زموږ استاد سي د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنۍ په حق لباندې وپوهیدلو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو، د نن ورځ لوست مو همدومره وو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، ښه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیلې مې منې درنو زده کوونکو، هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست ته شرح خلاص وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنې شي ور سره ملتیا وکړئ او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. لکه څنګه چې مو تیر ورځ د نور د مختلفو هوادونو د تمدنونو په حق معلومات لاسته راوړل، د هر هیواد تمدن مو وپیژندې، د چې هغه تمدن څه ډول چیرې او د کوم کسانو لخوا رامنځته کیږي او بنسټ ایښودل کیږي او خپل هیات څه ډول یو تمدن په دې حق له موږ معلومات لاسته راوړل. نن ورځ راځو د هند تمدن سره آشنایي پیدا کوو او تر څنګ یې د چین تمدن هم پیژنو. نو د نن ورځې لومړنۍ موضوع مو د هند تمدن په حق لده. راځو خپل درس پیلو. هند په آسیا کې د تمدن د پیدایش د لرغونو مرکزونو څخه ګڼل کیږي، چې هند هغه پراخه او ښکلې سیمه ده چې په خپل غیږ کې ډېر مدنیتونه، علوم او مذهبونه روزلي دي. یعنی د هند سیمه داسې یوه سیمه ده چې هلته ډېر مدنیتونه منځته راغلي دي، ډېر علوم او مذهبونه روزل شوي دي او د ډېرو پخوانیو لرغونو مرکزونو څخه شمېرل کیږي. 1500 کاله مخکې تر زیږدیزه وړاندې آریایان هند ته کډواله سول او د راویدی اقوام یې چې د پرمختللې تمدن درلودونکي و هغه د ځان تابع کړل. یعنی کله چې دوی هند ته راورسېدل او په هند کې دوی خپل ژوند شروع کړ، نو د دراویدی قومونه دغه مال چې په هند کې شتون درلود او هغه پرمختللې تمدن درلودي، دغه آریایان دغه خلک تر خپل تابع د ځان تابع کړل او آریایان هند ته بل راتګ څخه وروسته د کاست یا طبقاتي سیستم رامنځته کړي چې مثلا طبقه جوړ کړلې او دغه ویش یا دغه طبقاتي سیستم چې دی رامنځته کړی و د څلور طبقه درلودي، چې یو یې د روحانيانو طبقه و، بلې د جګړمارانو طبقه و، درېمه سوداګر او د کروندګرو طبقه و، څلورمه هم د کارګرانو طبقه و. چې د روحانيانو طبقه برهما ویل، د جګړمارانو طبقه کشتاتریان او د سوداګر او کروندګرو طبقه ويستا او ترڅنګ کارګرانو ته سودرا ویل. د هغه څلورې طبقې چې آریایانو په هند کې دغه طبقه رامنځته کړل او دغه طبقاتي سیستم یې جوړ کړی. آریایانو په هند کې واحده واکمنۍ رامنځته نه کړه. یعنی کله چې دوی هند ته ورسېدل، دوی په هند کې یوه داسې واکمنۍ چې هغه د ټول هند سیمې تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو مرکزي واکمنۍ رامنځته نه کړه. هرې قبیلې د ځان لپاره یو کوچنی قلمرو غوره کړی و او په هغه کې میشتول، چې بیا په پایله کې دغه مرکزي واکمنۍ نشتون بهرنیانو ته دا زمینه برابره کړه چې پر هند باندې حمله وکړي. هخامنشي واکمن داریوش هم د هند شمال طرف یې فتح کړی، خو د سکندر په واسطه بیا د هخامنشیانو د منځتلو سره بیا د هند شمال د یونانیانو لاسته ورغلی او د سکندر د مړینې سره سم یو هندي قومندان چندراګوپتا د یونانیانو په وړاندې پاڅون وکړ. یعنی کله چې هخامنشي واکمن داریوش د هند شمال سیمه نیسي، نو بیا کله چې سکندر د هخامنشیانو واکمنۍ د منځه وړي، په دې وخت کې د شمال دغه برخه چې د داریوش د واکمنۍ لاندې و، دغه سیمه د یونانیانو په لاس کې ورځي او یونانیان پر هغه سیمه باندې واکمن کیږي، چې بیا د سکندر د مړینې سره سم یو هندي قومندان چې چندراګوپتا نومېدی هغه راولړیږي او د یونانیانو پر ضد باندې پاتون کوي او د هغوی څخه هند نیسي. په لاندې وخت کې هم ځایي واکمنیانی یا هغه سیمهیز واکمنۍ چې هغه مهال شتون درلودی هغه سره یو موټی کیږي او دوی یو قوي او ځواکمنه واکمنۍ رامنځته کوي چې هغه واکمنۍ یا هغه امپراتوري بیا د موریایانو په نامه یادیږي چې د دغې واکمنۍ د مشهور واکمنانو څخه یو هم اشوکا و چې دی د دغې واکمنۍ واکمن و او په تاریخ کې هم ډیر شهرت درلودی. د موریایانو څخه وروسته بیا په هند کې د ګپتا واکمنۍ منځته راغله چې څو پیړۍ بیا هماغه واکمنۍ دوام وکړي. دا د دوی د امپراتوریانو یا د دوی د واکمنانو په حق لوه چې کومي واکمنۍ په دغه سیمه کې یا کومي امپراتوریانو په دغه سیمه کې واکمن و. راځو د دین او عقیدې برخې ته. د تاریخي حقایقو او د سیمې دینی عقایدو په نظر کې نیولو سره د یو الله جل جلاله عبادت کول د انسانانو په دینی تاریخ کې یو ډیر مهم اصل دی چې د خدای جل جلاله څخه پرته د نورو شیانو عبادت کول او د سیمې لارې څخه انحراف او دغه یو ډول بېلاري ده چې د همدغه انحراف پر بنسټ باندې د آریانو مهاجرت څخه مخکې په هند کې د حیواناتو او طبیعت منځنۍ کوله چې دوی د ځان لپاره لوی او غټ خدایان درلودل. د اور د خدای په نامه او همدارنګه د باران خدای چې اګنی د اور خدای و او اندیرای هم د باران خدای و. په لرغوني هند کې ډیر مختلف دینونه رامنځته سوي دي چې د هغو څخه یو هم برهمن و. برهمن دین دولت د خدای مقام ورکوي، یعنی هغه کس چې په دولت کې لوړ پوړی و یا ډیر ځواکمن و هغه به دوی د خدای مقام هغه ته ورکوه او پاچاهي هم سپېڅلی بلي. په شپږمه مخزېږدیزه پیړۍ کې بیا په هند کې د بودا دین منځته راغلی او دغه دین هم د اشرافو د ملاتړ څخه برخمن سو او ډیره پراختیا یې وکړه، ډیر پرمختګ یې وکړ. د علومو د علم، هنر او د معماری په برخه کې هم د هند خلکو ډیر پرمختګ کړی و، خصوصا په ریاضي او طبابت کې ډیر پرمختګ کړی و. د یو څخه تر نو پورې اعداد، اشاریه سیستم او داسې نور هم هندوانو رامنځته کړی دي یا د هندیانو په واسطه رامنځته سوي دي. هندیانو د اړتیا د مخې بیا جشن او د قرباني ورځې ټاکلی وې. د همدغه عمله بیا دوی نجوم ته ډیر پام اړولی و. په لرغوني هند کې هنر او معماری هم پراختیا کړې وه. د بودایي دین د پراختیا سره سم، یعنی په دغه هیواد کې چې کله بودایي دین رامنځته کی او بیا دغه بودایي دین پرمختګ کوي، په دغه وخت کې د هند په سیمه کې یا په هند کې ډېر شمېر عبادت ځایونه هم جوړیږي چې هلته دوی خپل بوتان جدي او دوی د خپل بوتان عبادت کوي. سربیره پر دې د واکمنانو لپاره ډېرې شایستې او غټې ماڼۍ هم جوړې سوي وې چې د هغه پاتې شونو تر دې مهاله هم شتون لري او په هند کې د هند او معمارۍ د پرمختګ نمایندګي کوي. د هندي هنرمندانو څخه یو هم د یو مهم کار د مجسمو جوړول و چې هغه د بودا او هندي خدایانو لپاره د لرګو او ډبرو څخه مجسمه جوړول چې بیا د خلکو د خوا څخه د همدغه مجسمو عبادت کړي. دا زموږ استاد معلومات و د هند تمدن په حق له د هند تمدن په حق له پوهیدلو د هغوی د دین، د علم او هنر په اړه مو معلومات لاسته راوړل. راځو د چین د تمدن سره آشنایي پیدا کوو. د چین هیواد د آسیا په ختیځ کې پروت دی او دا هم د نړۍ د لرغونو تمدنونو څخه یو تمدن دی چې د چین تمدن د هوانګو د سیند پر غاړه کې رامنځته سوی دی چې هغه ډېرې شیرازي او شنې ځمکې درلودې او خلک یې هم په کرهنه باندې بوخت وو. په پخوانی چین کې لومړنۍ واکمنۍ په 1500 مخزېږدیز کال کې رامنځته سوې ده چې دغه واکمنۍ د شانګ په نامه یادیږي. یعنی لومړنۍ واکمنۍ چې هغه په چین کې رامنځته سوه د شانګ واکمنۍ وه چې په 1500 مخزېږدیز کال کې رامنځته سوې وه. او د دې تر څنګ د خط او کلیز رامنځته کېدل، د چینی لوښو جوړېدل هم د شانګ د دورې د مهمو تمدني لاسته راوړنو څخه ګڼل کېږي. یعنی د دغه د شانګ په دوره کې خط، کلیزه او چینی لوښي جوړ سول. دویمه کورنۍ چې بیا په چین کې رامنځته سوه هغه د چو په نامه یادیږي یا د چو کورنۍ. په لرغوني چین کې خلک د اسمان، ځمکې او د خپلو نیکونو عبادت یې کوي. د پخواني چین دوه ستر یا دوه لوی دینونه د تاو ان او کنفیوسیس عقاید دي چې د دغه دینونو د نظره انسان او طبیعت یو د بر سره ډېر نږدې دي او یو پر بل باندې اغیزه کوي. د تاو دین د ساده ژوند ښېګڼې او پر خپلو غوښتنو باندې سترګې پټول تبلیغوي. یعنی په دغه دین کې دوی دا تبلیغ کوي چې انسان باید ساده ژوند ولري او پر خپل غوښتنو باندې هغه غوښتنې چې دی لري پر هغه باندې باید سترګې پټې کړي او یو ډېر ساده ژوند ولري. د کنفیوسیس دین بیا د ټولنې سره د اړیکې د پیدا کولو او د انسانانو ترمنځ د اړیکو د لودلو باندې ټینګار کوي چې انسان او ټولنه باید د یو بل سره اړیکه ولري، او پر دغه څه باندې دغه دین ډېر ټینګار کوي چې دغه دین د پخوانیو دودونو، مشرانو، پلرونو، نیکونو او د کورنۍ د یووالي په درناوي باندې هم تاکید کوي. د هان په واکمنۍ کې بیا د بودا دین دغه هیواد ته راغلی، یعنې سره له دې چې دغه په دغه هیواد کې دوه ستر دینونه وه، بیا د هان د واکمنۍ په دوره کې بیا د بودایي دین دغه هیواد ته راغلی او ډېر پیروان یې پیدا کړل. د چینایانو په کلتوري ژوند باندې هم اغیزه وکړه. د چینایانو لیکدود چې و هغه بیا د هیروګلیف په څیر باندې یو پخوانی لیکدود دی چې دغه لیکدود د چین په واکمنۍ کې معیاري سوی دی او په ټول چین کې بیا هغه رواج پیدا کړی، تر دې مهاله هم کارول کیږي. دغه لیکدود بیا وروسته په نورو هیوادونو کې هم خپور سو او د جاپانیانو، کوریایانو، ویتنامیانو د لیکدود بنسټ یې هم کېښودې. یعنې د جاپانیانو، د کوریایانو او ویتنامیانو لیکدود چې دی هغه هم د همدغه لیکدود څخه اخیستل سوی دی. په لرغونی پیړۍ کې لیک د هډوکو او لرګیو پر مخ باندې کښل کېده، ځکه هغه مهال کاغذ نه و، زیاتره خطونه چې لیکل کېده په همدغه هډوکو او لرګیو باندې کښل کېده. بیا په لومړنۍ میلادي پیړۍ کې په چین کې کاغذ جوړ سو او دا یو ستر انقلاب یې رامنځته کړ چې خلکو ته یې پوهه هم ډېره ورسول. د دې تر څنګ زیاتره نثرونه، د قصیدو کتابونه، تاریخي آثار هم ولیکل سول او د شعر په برخه کې هم ډېر پرمختګونه رامنځته سول. د دې تر څنګ چینایانو د نجوم، ریاضیاتو، جغرافیه په برخه کې هم ډېر پرمختګ کړی و. د چو په واکمنۍ کې د بیلابیل ایالتونو لپاره نقشې جوړې سولې، د هیواد د جغرافیه په هکله هم ډېر معلومات ترلاسه سول، او چینایانو د زلزلې په اړه معلومات درلودل. د زلزلې د معلومولو لپاره هم یو آله رامنځته کړې وه چې د دې تر څنګ دوی د اوسپنې په مقناطیسي ځانګړتیاو باندې هم پوهېدل، او وروسته بیا دوی قطب نما یا لوري ښودنه جوړه کړه. چینایانو د انسان د اناتومي په برخه کې هم ډېره پوهه درلوده، په یو شمېر ناروغیو، په یو شمېر د هغو په درملونو باندې هم پوهېدل چې دا د دې نمایندګي کوي چې د چین د چو د واکمنۍ په دوره کې یا په دغه چین هیواد کې علم، صنعت او هنر څومره پرمختګ کړی و. دلته معلومیږي چې د بیلابیلو علومو سره دوی آشنایی درلوده. د ډېر مهم سیزونه رامنځته کړه، مثلا په چین کې کاغذ جوړ سو، د زلزلې په اړه دوی معلومات لاسته راوړل، د زلزلې د معلومولو آله یې جوړه کړل. د دې تر څنګ قطب نما، د اوسپنې مقناطیسي ځانګړتیاوې او نقشې هم په دغه هیواد کې یا په دغه دوره کې جوړ سو. د دې تر څنګ د اناتومي په برخه کې هم موږ ویل چې دوی ډېره پوهه درلوده، د ځینو ناروغیو سره دوی آشنا و، د هغو په درملنه باندې پوهېدل، او د دغه ټولو موضوعاتو اړوند دوی معلومات درلوده. په لرغوني چین کې هنر او معماری هم ډیره وده کړې وه، یعنی د علم ترڅنګ په هنر او معماری کې هم دوی پرمختګونه درلوده. د چین په شهرونو کې زیاتره ماڼۍ او عبادت ځایونه هم جوړ شوي وو. د چین ستر دیوال چې دی د هغه د پخواني وخت بیا باندې د مهارت یو ډیره څرګند او معلومه یا ښکاره بیلګه ده چې د چین ستر هیواد چې دی هغه په نړۍ کې ډیر شهرت لري او ډیر تاریخي اثر دی. چې دغه دیوال د آرام سمندر د غاړو او د مورګو څخه شروع کیږي، د طب په سرحدونو کې پای ته رسیږي. دغه دیوال چې و د شیهوانګ تی د امپراتور په امر سره په شلو کلونو کې جوړ سو، او دغه دیوال لوړوالی چې و هغه 1.5 متره دی، پراخوالی هم په همدغه اندازه دی. او داسې ویل کیږي چې کله به کوم کارګر نه جوړ کېدی یا کوم کارګر د کار کولو په وخت کې مثلا هغه مړ کېدی، بیا به دوی په دغه دیوال کې شخوي. چې دغه دیوال د پاسه په هر سل متر کې بیا یو امنیتی پوسټ هم جوړ شوی ده، چې دغه ځنګړتیاوی دغه هیواد ته، دغه هیواد دغه دیوال ته ډیر شهرت ورکړی دی، او په نړۍ کې یو ډیر د برما یا افتخار ډک تاریخي آثار دي. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس، د هند او د چین د تمدنونو سره مو آشنایی پیدا کړه او معلومات مو لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. د نن ورځې درس به پر همدې ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 سم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیز دکړي